اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت دو برنامه هفتگی رادیو آزادی تقدیمتان می شود. برنامه مثلث، نگاه بر تحولات منطقه و برنامه هفتگی مهمان آزادی. اما نخست چند خبر مهم. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه روسیه میگوید که یک ماموله دیگر کمک بشری را دیروز پنجشنبه به کابل فرستاده. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، وزارت خارجه این کشور دیروز پنجشنبه در بیانیه گفت که یک تیاره ویژه وزارت حالات اضطراری روسیه ماموله دیگر کمک بشری شامل 33 تن مواد غذایی را به کابل انتقال داده است. در ادامه آمده که روسیه به کمک های بلایواز با مردم افغانستان ادامه می دهد. یک اداره ملل متحد از کمک های نقدی با ده ها زن در ولایت خوست در زمینه راه اندازی کسب و کار کوچک خبر داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در شبکه اکس به روز پنجشنبه نوشته که یکی از این زنان به نام بس بیگم، مادر 6 فرزند، با استفاده از این کمک مالی کار و بار خیاطی را آغاز کرده است. این زن گفته که از درآمد که از این کار به دست می آورد می تواند خانواده‌اش را حمایت کند. گفته نشده که در مجموع دقیقاً با چی تعداد از زنان کمک صورت گرفته و چی مقدار پول با آنها توزیع شده است. تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در مقابل تیم ایران شکست خورد. تیم های افغانستان و ایران در مرحله 1/4 نهایی رقابت های ویلچر باسکتبال آسیا و اقیانوسیه دیروز پنجشنبه در شهر بنکاک پایتخت تایلند با هم روبرو شدند. پیش از این تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در مقابل تیم های نیوزیلند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و فیلیپین پیروز شده بود. مقام های این میگویند که دیروز پنجشنبه در نتیجه واژگون شدن یک قایق در آبهای غرب هند حداقل 10 تن به شمول 9 کودک غرق شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این حادثه در ایالت گجرات هنگام رخ داد که دانش آموزان یک مکتب به میله یا پکنیکی که توسط مکتب تنظیم شده بود می رفتند. ده ها نفر برای زنده ماندگان رویداد جستجو می کنند. علت واژگون شدن قایق هنوز مشخص نشده. مقام ها گفتند که این قایق 27 سرنشین داشت. قرار است که حدود 90 هزار تن از نیروهای ناتو در بزرگترین تمرینات نظامی هفته آینده اشتراک کنند. این تمرینات به نام مدافع ثابت 2024 از زمان جنگ سرد بزرگترین تمرینات است که راه اندازی می شود. کریس کاولی، یک فرمانده بلندپایه آمریکایی ناتو، به روز پنجشنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت که این تمرینات تا ماه می ادامه خواهد یافت. و برخی از فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند که دست کم 9 تن در یک حمله هوایی در جنوب سوریه اوایل دیروز پنجشنبه کشته شدند. به گفته آنها این حمله احتمالاً توسط قوای هوایی اردن انجام شده باشد. این تازه ترین مورد حملات هوایی در منطقه ای است جایی که قاچاقبران مواد مخدر فعالند. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. نشرات رادیو آزادی همین اکنون روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر ادامه دارد. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. حال نوبت نشر دو برنامه هفتگی رادیو آزادی است. نخست برنامه مثلث، نگاه بر تحولات منطقه، و به دنبال آن برنامه مهمان آزادی تقدیمتان می شود. از شما می خواهیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جماعت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په ومه کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبرې وکړي. له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې افغان طالبانو کابل نیولی دی، ورځ تر بلې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوي دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاوره کې ټي پی وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترهګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ پلاوی به دغه لانجه هواره کړي. د جمعیت علمای اسلام د ګوند یو مشر مفتی کفایت الله امریکا شاه ډیوی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستانی چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي که سل په سلو کې شریعت نشي راوستلی 50 په سلو کې د شریعت پلی کړي. البته مفتی کفایت الله ویلي دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سوله ییزه لاره خپله کړې او ټي ټي پي وسلې ته لاس کړی. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نږدې و اویا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلی چې سود ختم کړي، د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علما اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پي په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقي عثماني په مشي د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی و او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی و، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پي له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه سوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خپرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. رابشم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري نظیفه اقبال بخانه ډیپلوماته را سره د عبدالت پوسټډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ستاسو هر کله کوم مغلی اقبال ک لمړی له تاسو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلار هوار کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکی بیرته عادي شي.
سلامونه تاسو ته، تاسو مېدما او زمګه ګیدونکو ورېدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی، د دې ډېر ګټه به خپله مولانا فضل الرحمن ته برسېږي، ځکه چې د دې څخه د یو امتیاز واخلي. هلته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پي په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی، زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پي او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، دغه وخت نه ټي ټي پي د طالبانو سره ډېر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډېر نږدې دي او حتی فامیلی اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته، او د دې د پاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای غواړي چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي، د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي چې دغه د اوس هم چې طالبان سره یا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالش کړی دی. زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم د هغې نفوذ څخه، او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د آی اس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پي په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه ترسره
کړي. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې فضل الرحمن، او دا خبره مو وکړه چې فضل الرحمن غواړي چې په انتخاباتو کې له دې سفره ګټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کومو خلکو سره خبرې کړې دي، دا خبره بل چا تاسو ته هم تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کومه خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی ممتاز دوره بلوچی ویل چې دوی د مولانا پدرامان دغه سفر ملاتړ نه کوي، او د دینه مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشال دی ته ویلو چې د اسلام
آباد ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل الرحمن هم د څرګندونې بسره وګورو بیا به بیرته تاسو ته راشم.
ظاهر خو د جمعیت علماء اسلام ورسی، لیکن چونکه جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، اوس خو جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادون مفاد او مصالح بخته و نصابونه، نو په دې حواله سره ما پاکستانی چکم واکمن خلک دي هغه سره رابطه وکړله. وزارت خارجه د ملک حکمرانو هم نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره په رابطه کې ده.
محمد صاحب وبخښئ، اوس خبرو ته ادامه ورکړي. مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو له وزارت سره ما خبرې کړې دي، د هغوی تاییدي مې اخیستې ده. نو زهرا بلوچ څرنګه د پنجشنبې په ورځ دا خبره وکړه چې حمایت یې نه کړو؟
بالکل، د نظیفی صاحب د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته به دغه ګټه ورسي دغه سفرې، او د هغې ښکاره خبره همدا مخترله چې څنګه تاسو واورېدل، نو د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دې دغه خبره وکړله چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګه دې ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه دی تللی مولانا فضل الرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو سره خبرې وشوې نو هغوی د دې غټه وجه دا ده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته رانغلي، او هغې ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ته رضا کړي چې د طریقي طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نظیفی صاحب وویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخواني حکومت خلاف، جمهوري حکومت خلاف، نه هغوی کله هم نشي کولی چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي. او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا پدرامان باندې خپله بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال د ته یو مکور کی چې په دې باندې بریدونه نه کوي چې دا په خلاص مټ باندې خپله انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي، ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا فضل الرحمن ته هغوی احترام لري، هغوی درناوی لري، نو کېدای شي چې د دغې وجې نه دوی په مولانا فضل الرحمن باندې دغه بریدونه ترسره نه کړي، دغې نه ډډه وکړي.
مننه. آغلی حقپال، لکه محمد صاحب چې د پاکستاني کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضل الرحمن چې په دې سفر کې ځي هلته یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفره واخلي، لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضل الرحمن هلته شکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او که ونه شي. بل لورته مولانا فضل الرحمن په خپله ویلې دي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناامني دومره ډېره ده چې دی په انتخاباتو باندې شک کوي. نو څرنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات، هغه امنیتي احتمالات، زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پوهیږي هم چې دغه پروګرام څخه کولای شي چې سیاسي ګټې پورته کړي هغه ونه کړي. دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي که ونه شي، دغه اگر چې امنیتي مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پرېکړه شاید وشي په دې باندې. خو موږ په دې باندې پوهیږو چې په دې دوه نیمو کلونو کې مولانا فضل رحمان څو ځلې د دې خواهش درلودو چې راشي دې سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر مونږ پوهیږو چې د متقی او داسې نورې کړۍ چې په افغانستان کې دي او خصوصا د دوی سره ښه اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري.